سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو موږ غږ د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس اتصال لري ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپودو نس یوش او 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دوه لښپګ نوي نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په چودن کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چودن کې 200 وژل شوی او 12 نور شو بل دي چودن مسفخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لکتر لګي 15 نور شو بل دي تر اوسه پورې د دې چودنې چې ویل کېږي له درې بجو وروسته شوې ده مسؤلیت کمیټه غړه نه دی اخیستی تر دې مخکې د لومړۍ چاودنې سهار د خیرخانی مینی 1500 فامیلی څلور لارې ته نږدې وشوه د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوبلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او پر خپل ایکس پاڼې ادا کړې ده چې په دې برید کې درې طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي د دې جبهې همداراز ادا کړې ده چې په چاودنې کې د طالبانو دوه رینجرې ویجاړې کړې دي طالبانو تر اوسه د تغییر اپړه څنګه دی ویلي طالبانو د خزو انجونو د نیوونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه وبلله د طالبان د حکومت ویاند ګولا مجاهد په خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي افغان مېرمنې حجاب مراتوي زور زیاتۍ ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتۍ نه دی شوی دا په تسهیل کې د چې مخکې ګولا مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر خزو انجونو نیونه تایید کړې و خو یادونه یې کړې و چې هغوی له لنډې مودې وروسته بیرته پریښودل شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوی ماموریت یو نامانند طالبانو لوري پارستیو که ده بد حجابی بطور ده انجون و خزو پرنیون و جوار اندیخ نخ کرا کری و یو نامه په خبر پانه کې ویلیو داسې اسناد ترلاسه کړی دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روان جنوري لا نوبړی نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابی په نوم یو شمیر خزې انجونی نیولې دي یوه نسبتاً زورور زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو غنیستي ملړسوالې دي د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمي په 12 بجو شپږ 55 دقیقې وشوه شدت درختر په حساب 6.4 درجه و خرویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت درختر په کچه 6.2 خوده دی د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوی دی. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لري تر ځمکې لاندې 208 کیلومتر لاندې خوده شوی دی. وړ مورسم په بدخشان کې زلزله احساس شوی و چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوی و. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبرې یو ورځ مخکې لدې کړې ده چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري دغه هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځوړلو او د رغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیری پوځي سیمه بدله کړي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورځ په یو ډالر باندې تیروي دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي دا چې علت یې څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولای خلکو ته په منظمه توګه خدمات وړاندې کړي. په دې اړه هم راپور درته لرو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیارډونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. دا قراردادونه به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واوري چې خلکو شکایت کړی سم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولای.
سم کارتونه نو کړی باندې راډیر کې سم کارتونه کم دي ورور موږ دا سیو چې ودانه سم کارت په لزر کلدار یا نسغه مې اورس کار وکي بیا بند.
د دې کسانو ستونزې هم در سره شریکو. نور مطلب نشته مطلب نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کورمنیو. د ملګرو ملتونو پرختیه اداره یو ان ډي پي وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نه خالي به ان شاء الله حل کیږي، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري د افغانستان د چلوېکتو کولو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وايي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وايي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي زه په 15 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دي. بېخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلې ده.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېرو جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي، خوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډېر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوې روغتیایي موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د 13 کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې بروزوسانه ککړ ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنی له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. اکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپس سازمان پر راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډېر کم دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وان شرافت زما د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل
د دې سبز ولسوالۍ کې تخیل کلي صحي مرکزونه نشته، د دې صحي متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوی لپاره، د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي، د تبې دپاره دوا ورکوي. نور صحي متخصصین نه د ښځو دپاره شته نه د نارینه وو دپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او کار هم ترېنه لرې ده، سړک هم قین نه ده.
ایرات ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د 2 کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له 2 کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. 3 میاشتې مې ورته نوم لیکنه کړې، لومړی کابل او وروسته مې قندهار ته بوتله. 2 ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس یې هم زړه سوری دی. هیله لرم چې ښه ډاکتران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او عامې روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخ ته لاړ نه شي. او بل لامل یې د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې 3 اونۍ وړاندې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړ وا چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د 4 لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. به هم سنا ککړ ته ورزو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت د قانونو وزارت او 4 خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د 4 قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10 میلیارد او 150 میلیونه او 900 زره او 1,825 افغانۍ ده.
1,825 افغانۍ بالا است.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولي ولا زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا د کوم قانون په اساس د کوم مقررې په اساس قانون نشته مقرره نشته. د خپلې حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پېژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري یو اداره حاکمه ده، اما حقوقي شخصیت نه لري حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوالو قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معادن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
در افغانستان کانون او نور طبیعی زیرم دخل کدی. در دی طبیعی زیرم و استخراج چی دخل کدی بعد هوای پجوان که هم بد دون راولی تر اوسا منه دی آوریدلی چی خلکو تای کمگت رسیدلی وی چی در سرو تر چنگ للوگ امرانی شی. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په لوړه بیه په نړیوالو بازارونو کې وپلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسس شه داخل مملکت، قیمتي بیشتر به بازار بین‌المللي فروخته شه.
خود طالبان حکومت قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې بزرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبان حکومت د مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبان 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو شپږ لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهراً یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 300 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 60 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې 26 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنی په درشل کې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اورلګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشفې په ځنګل کې اورلګیدلې وو، خو دوی د ولس په همکارۍ نن یا د اور کنټرول او نور زین تئی د خپریدو مخنیوی وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشلا اور مهار کړی دا او مشکل حال دی لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځیدلې ځنګل کارا اندازه نه ده معلومه، خو هڅه کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وایي چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکاناتو وژلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګېدلی و. عامل خو یې نه دی معلوم چې ولې لګېدلی و. بیا ولسي خلکو د دې سیمې مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی، نو اور کابو شوی دی. اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګی هم نشته ده، خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په اور وژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنې او ځنګل درلودونکي ولایت دی چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اور لگیدنی رامنځته کیږي. که څه هم چې اوسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطې جوړې کړي، خو ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې د یادو قطو فعالیت یې نه دی لیدلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما دا وایي هغه اوس لیلامي خرڅوي.
ډاکټره او ماستری سره به راتله، پی جي سره راتله، بیا به ورته وظیفه وکنه. هغوی دکان موږ ته کړي اند اوس ما ماما رتبسې سرانوال به رتبسې اما پیږي لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. نو خپل کسان یې راوړ، کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستری کړی، کوم ځای کې پی جي خپل کړی، اکه عریضه نشي لوستی. زه درته وایم عریضه نشي لوستی.
دغه میرمن دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپلو حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي. د میدان وردګو اوسیدونکي نرګس هم ورته ادعا لري. نوموړي وایي د ځمکې پر سر یې دعوه درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د دې خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، تیری ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو، دی موږ خبرې نه مینیو. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدا یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي، او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري. څه چې خپله غواړي هماغه کوي. نفر ایرانی ولوي، مخ ور باندې توروي، وایي غلا یې کړي، په سوټي وهي، وایي ښځې سره مو ولي. د دوی قانون دغه رقم دی، محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخواني مرستیال سبحان مصبا ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول دندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لوی څارنوالي له منځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلي مصبا زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل. قوانین چې د منګریر په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل، او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
و موغوتل د دې او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاویمې غونډې د درېیمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازوالۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا لوست شوی وه، ویل شوی وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته په یو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره پخه ودانۍ جوړیږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیونو افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په نه میشتو کې به چاري بش پړي شي. د کونړ عام روغتیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر د نگانه دا اولنې تعمیر دی چې زمونږ د عام روغتیا ریاست په خوانه د دې بنسټ ډبره کې خودل شو او دا د سی سی لیول یا اساسي روغتیايي مرکز دی. تقریبا تر 1500 فورې وګړو ته بدلته په دې کلینیک کې معیاري روغتیايي خدمات ارزه کیږي او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډېرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود چې په تیر دوه کاله کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور مرستونو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې بعد ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي وای تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخی ودانی نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخی ودانی جوړولو چاري پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چوګام اوسیدل کوم په دې کلینیک باندې ډیر شکریا ده کوم ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د تاله په خوشاله دسی په خوشاله زمونږ په دې ملک پوښ تعمیر نشته اسکو په مکتب نشته دی دغه دا بل کلینیک نشته بل ترشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی
څنګه دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید داغه حفاظت وکړي هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زمون سره د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه ترسره کیږي. ولس نم دا غوښتنه ده چې دغه پروژې چې ترسره شي او سر ته ورسی بیا د هغه حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې دای دغه ساتنه وکړي او هغه ضایع نشي.
د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ پلی چلام کې د درویشت میلیونو افغانۍ په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانۍ د نشتوالي سره مخ دي.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وروره مو خادم اشکری ده دا ټلیفونو سره ډیر په زور یو نو دا موږ پیغام تر مسلو شروع کوره سو یار تاسو ته دا هیله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار
نزاج رادیو تم دا پیغام دی ور سیم کارتون نو کې روان را ډیر قسم کارتون کم دی ور مر دا سی یو چې ولنه سیم کارت لزر کلدار یم ساغم یو ورس کارو کې بیا بند دا کمپنی ناری وجدا رجستر نه دی چې دا سیم کارتو نو کې سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی دسپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می داهیل د لاغو سي دزمر ولسوالی ته پام دره او کیسه رادیو ولسوالی ده یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې کې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده آزادی رادیو زه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې ټول پورو شارواکو پورې ور
سلام کی اخرامات میں منی مردہ پیغام دی ارور اعتراض رادوی پری مرست رئیس مرست نہ کی مرست رئیس کو مک نہ کی ولی ارور مرست کری دی نو خل گودا ڈیر خل گودا دی وای مشتاریا کر دی دی وبند کڑی مجھے نو ڈیر خل گو تاریاک من پر من دی کوک کر دی دی نو دا ولی نہ ماتی مرست ماتی او دختی دا نور خل گو سینہ ماتی چکند خل گی دا غو سینہ ماتی زم گو سینہ ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بند کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا ما پیغام دی زجر جوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دی وکشي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي او ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي د چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیدو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شاید چې د برکی تذکیرې اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.